لس بجې شپې د رواني او سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لنډ خبرونه او ورپسې څو راپورونه. داعش ډلې په کابل کې د شیعهګانو پر یو جماعت د برید مسؤلیت منلی دی. دا برید چې پرون د کابل په سرکاري سیمه کې وشو، ګڼ کسان پکې مړه او ټپیان شول. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته ملکي وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې هر څه له منځه وړل شوي او د ده په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیل فایر دولت توغندي څخه کار اخیستل شوی و. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت نوې دا پاړه څنګه دی ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زیناب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات تر مس ښار ته نږدې پیل شوي دي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز مرستیال شرف خدای بردی هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو د تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. دا دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریت نیکرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي چې متحده ایالات به د بندیانو د تبادلې په هدف ته ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. او په ایران کې د سیلابونو له پراخېدو وروسته د یزید ښار تاریخي میراثونو ته د احتمالي زیان په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د تاریخي آثارو یو کارپو کاوه منصوري پرون اسنا خبري اژانس ته وویل چې روانو سیلابونو د امیر چخماق په نوم د یزید د تاریخي آثارو ټولګې ته سخت ګواښ پېښ کړی. د ایراني چارواکو په وینا په یزید کې سیلابونو 240 تاریخي کورونو ته زیان اړولی. له دې مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتو له کبله 90 کسان مړه شوي او 8 نور تری تم دي. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په روان یو ساعت کې د سندرو میلمانه خبرونه خپریږي، خو لاغه مخکې څو راپورونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روانې دي، په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو په یو جومات برید درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي.
عینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادۍ راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زدران په وینا چاودیدونکي مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جمعه کې شوې ده. د پیښې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه خودلو په شرط لازمي رادیو سره خبرې کړې وویل
امين از دې خانه مو یک انفجار رخ داد که زمون کورت نزده د محمد باقر د جماعت مخی تایوا 14 وسوه چې د دې جماعت فاصله زمون ترکوره پوری ډیره لگه ده. لمړی د 14 غب وسه او بیا رازی وسوه. طالبانو زمون کوچی او لاری بند کړی او زمون پسیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلی زادران هم د ځنګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې پنخ نه شي، خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ ترڅنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهلی تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی ترڅو د دوی د امنیت لا ټینګه څارنه وکړي، همداشان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه اغېزای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپلو امام برګاو پورې محدودوي، په ښارونو کې به نور عامو هیوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینه سیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه، ښاغلی زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل، خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
هو موریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرګ ژوب لاړولې. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دي. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیریدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی ده، او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع ایوادوالو او د اهل تسنن ایوادوالو پیسې هم رحم نه دی کړی. د دوی کوم ملی مراسم او عنعنوي مراسم او که چیرته دینی او مذهبي مراسم په دوی باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستي بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسم او پورزو باندې به با امکان لري چې د تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولي او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقل باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د اتو کسانو د وژل کېدو او د اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا رقم تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم رقم چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانې چې کوم تلفات شمول کی وګړو ته اوړي او یاد د خپلو طالبان ته وروړي، دا دقیق نه دی. په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی، نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبان تل په دې اکله باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولې دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنواره صاحب روسته پښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولی متاسفانه چې دوی دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک وډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري یو کار تر سره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملی بڼه نه شي اخیستلی. نو دوی د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په اکله باندې کې د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دوی پاتې راغلي دي. او بل خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یو برخه ده، دوی تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې خپل صف د تروریستانو را جدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دوی په منځ کې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري، او دوی د هغو د تاثیر لاندې متاسفانه او هغو په داسې یو حد کې دي چې دوی د هغوی د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا له خلکو مرسته وغوښته. ښاغلی مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همداراز ویلي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یو مرکه کې چې پرون د زمری په 14 خبره شوه ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یو ورځ د شاغل مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خپرېدو وروسته د خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 شوه، مګر شایي نه پوهیده چې څه پیښ شوی. خو د ان پی آر د راپور لمخې که ملا یعقوب له پیش خبر هم وای شایي څه نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل لنیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې. ملا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي که دا رښتیا وي نو دوی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تیره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمه له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقوقو په چیره د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی، او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جړه شوې ده.
د روسیه او ترکیه ولسمشرانو لیوی میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونۍ سرمشریزه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تیره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده، او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکیچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de
هغه لیدنې چې زموږ حیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بیلابیلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیل شي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړې شي. لبلې خو ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوی عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. ترکیه د ناتو له ګوتو پښمرغړو څخه ده چې پر اوکرين د روسیې له یارغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پام وغورځوي او په عین حال کې د اوکرين جګړې ته د پای ټکی کېږي.
اوس هم لژمن سره سم د سندرو ملمنه خبرونه تاسو د خکلو سندرو اوریدو ترابولم.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
پدی خار کی یوسف اسی خبرے کم کنا وے پدی خار کی یوسف اسی خبرے کم کنا ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے ران مخ کے دے رہ پر کم کنا
آزادی رادیو پر لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپارس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تروسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړی نو د آزادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږی خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01
تاک د وینو جاکی کو پیاله دملو د گناہونو نظرانا کو پیمانه دملو ل جهانی سر کو مستی افسانه دملو نیم بل هوش نیم نام شار جوڑ کو در پی بانو پکو گے بپر ہار جوڑ کو راج چل جا دلوانگ ددانو ہار جوڑ کو
آزادی او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 50 بجو پورې اوریدلای شي.
Do la mina mina ye, do la mina mina ye. کلم دوالا ضرور کپو ہے دما ترگ مو تمے زارے کولے خطلو تپریخنو کاپو ہے رم چھیر سبال حافظین اوزم کاپو ہے رم چھیپ جڑا دے لکتین اوزم پس دینا وینا ما دام ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا کپو ہے دول حالش پہ نفس دینا وینا ما دام ویل چھ دا بے نورا رڑا مہرا وقت نگ دے خطلو تپریخنو کاپو ہے دم چھے لے سوال حافظے نوزم کاپو ہے دم چھے پجڑا دے لکتے نوزم کاپو ہے دم چھے دے سوال حافظے نوزم کاپو ہے دم چھے پجڑا دے لکتے
زوان فکر لا زوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه پورز ل 2 بجو تر 3 بجو پورې فشوندې بڼ خبريږي تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي
ما په بل ځان سي زلي یار ګرم نه یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چتا نو پی جندلے یار گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا یہ نہ منی دیر خلق کی جرگ شود ہی چائی نہ غلط وعدہ خوبنن اکڑی خو سبائی نامنی دیر خلق جرگشو دہی چائی نامنی جرگی میں دیر اکڑی
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
پلکی